السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د دوی هڅو ښه پایله ورکړي. په کندهار کې د ورستۍ چاودنې چې په میوان ولسوالۍ کې تیر ماښام شوی حال هم درکوو، خو په سر کې په مکړی خبرونو ته د کندهار په میوان کې موټر بم برید لک تر لګا څلور تنه وژلې دي. بل لور ته چارواکي وایي چې په غزنی کې د هوان مرمۍ و ملکی وګړي وژلې دي. او ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې یو ځانګړې ډله اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لګا څلور تنه وژلي او له ډیر شو زیات نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله د غبرید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته دوه دیرش ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې شپاړس پولیس او شپاړس ملکي وګړي شامل دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. هڅه کوو چې خپرونه کې د چاودنې وروستي جزئیات درکړو. بلورته د غزنی چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیار لستنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویان وحیدالله جمعزاده د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نوابات سیمه کې درې د هوان مرمۍ توغولي چې یوه یې په یوه کور لګېدلې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې. په ترڅ کې دیارلس وتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او پنځه ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي او که د همدې سیمې د څو کورونو اوسیدونکي. په دغې سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې شوي دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د نوې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته کابل کې نن سهار یوې چاودنې دوه ولسي وګړي ټپیان کړل. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته پیوستول شوي په بیان کې ویلي چې دغه چاودنه ونیمې بجې پلچرخي سیمه کې د ښخ شوي ماین له کبله وشوه. فرامرز دغه کار د پټکو د ترهګرو کار بللی او ویلي دي چې تل یې قربانیان ملکي وګړي وي. د ټپیانو د روغتیايي وضعیت او هویت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. وړمه ورځ یوې بلې چاودنې په کابل کې د افغانستان بانک درې کارکوونکي ووژل. ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د سلاکارانو د یوې ځانګړې ډلې جوړول اعلان کړي. بایدن د خپلو ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وایروس د کنټرول په چارو کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. هغه د شنبې په ورځ د نومبر په اوومه ولسمشریزو ټاکنو کې له بریالي کېدو وروسته وویل چې له دغه وایروس سره یې مبارزه د کارونو په سر کې ده او یوه ځانګړې ډله ورته ګماري. بایدن له دې وړاندې له کورونا سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې پر چارو نیوکه کړې وه. په امریکا کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له لسو میلیونو اوښتی او تر اوسه څه باندې دوه لکه دیرش زره کسان ترې مړه شوي دي. بل لور ته یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکۍ ورکړي دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیله مند دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت او پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکاري غښتلې او پراخ شي. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. په عراق کې امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د څارنې پر یوه برج برید کې یولس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي د تیر ماښام دغه برید داعش ډلې پورې تړلو وسلوالو ترسره کړی. امنیتي سرچینو ویلي وسلوالو کسانو له لاسي بمونو او وسلو نه په استفادې دغه برید کړی دی. یوې امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغه برید کې د قبایلي ځواکونو پنځه غړي او شپږ ځایي اوسیدونکي وژل شوي. د راپورونو له مخې برید کې لږ تر لږه اته تنه ټپیان شوي هم دي. د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. او د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي وي. اسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلی چې شاوخوا 800 کسان په پرونیو مظاهرو کې نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اگست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهرې کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهره چانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو نورو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. هڅه کوو چې په کندهار کې د شوې حملې وروستي جزئیات درکو، خو تر مخکې یو راپور راخلو. او هغه دا چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یوه وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي دي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووید 19 په تړاو بحث وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې وه، د معاینې او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي،
زموږ د چټک غبرګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس له امله د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتاً ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپل ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. وی ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوی. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کیږي، د نومبر تر 14 یعنی جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2,149 ته رسیږي، چې له ډلې شاوخوا 1,500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگرچې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تېره هفته سه 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نشو، لاسونه مکرراً ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د وایرس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کم خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغه چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیوي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او وی ویل، دی وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړی یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون داله یو بل سره تړلی نړی په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړي، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو خلکو
particularly for the poor and disadvantaged.
د پاریس د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پرامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500,000,000 اوښته، چې له ډلې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو مخکې مې درته وویل چې تاسو ته په خبرونه کې د کندهار د میوند ولسوالۍ د چاودنې وروستي جزئیات درکو، خو هلته زموږ خبریال سره اړیکه نه ټینګیږي، مخابراتي ستونزې دي. څو شپې وړاندې چې ما له صادق رښتینی سره خبرې وکړې، همدا معلومات راکړې چې د میوند په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 14 پولیس او 14 ملکیان دي چې د میرویس روختون ته لیږدول شوي، خو وژل شوي 4 واړه ملکیان خودل شوي. داسې ښکاري چې سیمه کې مرګ ژوبله نوره هم شته. هڅه کوو چې په نورو خبرونو کې تازه حال درکو. اوس یو بل راپور اخلو، او هغه دا چې د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی، او دغه سینما پر ځای به یو فرهنګي خونه جوړ کړي. خو دا کار منتقدین هم لري. پاړې پام کړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غونه په کابل کې د وی پخانی سینما د وجاړولو دی. دلته یو شمیر کارکونکو د پارک سینما د ټوکیو پردو په نړول بوختي، نه فلم شته او نه نندار چیان. کابل ښاروالي وی دغه کار د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نور زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خراب شوې ده، ټول ترمیم گنجائش نه لري، او زموږ تفهیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو، او د نوي معیارونو پر اساس چې دې ته موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده، او هغوی هم خپل ضرورتونه
اغلی رساوی. کوم فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. لدی وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دند سپارلی و چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي. خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو او یو شمیر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمی د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو خار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمیر هغه اوسیدونکو چې په خوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل، په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي:
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمې بیا بخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1915 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1500 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانی شوي یا په بل څه بدلې شوي دي، چې د ساري په ډول ملي، فخری، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولی شو.
اوس هم دا چې د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو په څو موضوعاتو تبصرې خپرې کړې، ډیوې نادر ته غوښ شي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایله او د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د غیس پاړه لیکنی او تبصرې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼې سرمقالی کې راغلي چې د امریکا نوی رهبری باید د افغان سولې ټینګښت برخه کې نوی باب پرانیزي. د سرمقالی لیکونکي لیکلي: پرته له شک افغانانو لپاره د سولې روانې خبرې اړینې او برخلیک ټاکونکې دي، نو باید د امریکا نوی رهبری چې جو بایدن یې سرلاری دی د دې خبرو پرمختګ او بریالیتوب لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی جو بایدن باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو اور بند وکړي او بین الافغاني مذاکرات پرته له دې چې د افغانانو وینه توی شي پر مخ لاړ شي. په سرمقالې کې وړاندې راغلي چې جو بایدن د افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې د افغانانو پر غوښتنه ولاړ او د تل لپاره افغانستان کې د جګړې لیکې ټولې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقالې کې هم هم د امریکا ټاکنو پایلې او د دې پایلو اغیز د افغانستان